افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د یو ساعته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د ترکیې حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې اوري د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد، خو له هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له ناجی ساپی څخه اورو.
افغان ولسمشر د ترکیې په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د مبارک میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. خغلی غنی چې نن یې د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل:
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم ز خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطن وطنونه مو کنډواله شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د میلاد النبی په مناسبت وسلوال مخالفین بین الافغانی خبرو ته رابللی دي. پام دی الکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عملیات کړی او د دغه هیواد له خلکو سره یې خواخوږي خودلې ده. ارګمنې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې تروریزم یو ګډ سیمهیز او نړیوال ګواښ دی. خغلی غنی یو ځل بیا د تروریستي ډلو ترمنځ پرته له کوم توپیره پر ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی. په ترکیه کې د تیر شپې د 2 چاودنو له امله د وژل شویو شمیر 8 تنو ته رسیدلی او د ترکیه حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ملي حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه شي.
زمونږ درې واړه کمیټو په خپل کار باندې پیل کړی ده. درې واړه کمیټو کارونه چې بشپړ شي، زمونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومي معلومات ترلاسه کړي. ان شاء الله د هغې په رڼا کې به د مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خغلی سید ویل یو شمیر بخوانی لایحې او طرز العملونه اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې د شفق په 2 عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې په 12 ولایتونو کې پیل شوي، افغان ځواکونو پکې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی خاورې.
د ترکیه په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل شو شمیر 8 ته ورسېد. د ترکیه حکومت وایي په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن ویل چې په وژل شو کې 10 تنه پولیس شامل دي. د ورستي معلوماتو لمخه چې تر لاسه کړی مودې د تیرې شپې د وحشانه حمله لپاره زموږ د ملت 38 بچیان شهیدان سوي دي. په دوی کې وطنې ملکیان دي چې د یو وطن هویت لا نه دی تثبیت شوی. دوی ویل چې دغه حمله په تړاو 14 مشکوک کسان نیول سوي دي. ترکیه تر دغه بمی حمله وروسته نن د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. تیرې شپه ناوخته په دغه حمله کې یو موټر بم حمله و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ او بلې ځنوژونکې برید و چې د سټډیوم څخه د باندې وسو. تر ځنوژونکې برید 2 ساعته مخکې په سټډیوم کې د ترکیې د دوو وتلو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې اردوغان د دغو حملو له کبله قزاقستان ته خپل سفر لغوه کړ. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ګمان کېږي په دغو حملو کې به کورد سختریزې وسله ور لاس ولري. د مصر چارواکي وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې یوې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د مصر رسمي خبري اژانس مینا راپور ورکړی چې نننۍ چاودنه د هغه بم په واسطه سوې چې یوه برید کوونکي د جامع کلیسا تر څنګ د سنت پیټر کلیسا ته واچاوه. قبطي عیسویان د مصر د نفوس 10% برخه جوړوي. تر دې بمي چاودنې یوه ورځ مخکې په بله بمي حمله کې د قاهرې یوې پوستې ته نږدې 6 پولیس وژل سوي وه. د حزم په نامه یوې ډلې چې شک کېږي له مناسبې ګوند اخوان المسلمین سره اړیکې لري د هغې حملې مسؤلیت منلی وو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کارټر به د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د عراقي کردانو د خود مختار سیمې له مشر مسعود بارزانی او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف له قمندان ډګرمن سټیف تاونسن سره وګوري. دغه ائتلاف د عراقي ځواکونو مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي اشتن کارټر به د هغو پوځیانو مننه وکړي چې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو کې برخه لري او د دغو سختریزو پر ضد د مبارزې لپاره به پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې په ناڅاپي سفر عراق ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ په موصول او د دغه ښار په شاوخوا کې له نږدې 2 میاشتې راهیسې د داعش د جنګیالیو پر ضد جنګیږي. د سوریه فعالان وایي د روسیې هوایي حمله نن د داعش جنګیالي مجبوره کړي د پالمیرا لرغوني ښار له مرکز ووزي. په بریتانیا کې د راډو سوریه د بشري حقوقو د څار اداره وایي سختريزي وسلوال اوس د ښار د مرکز په څنډه کې په جګړه بوختي. وسلوالو پرونه وخت پر دغه مرکزی ښار حمله وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي تیر شپه د سوریه دولتي پوځیانو د روسیې د فعال هوایي ځواک ملاتړ پر پالمیرا ټول تروریستي بریدونه شنډ کړل. د وزارت په حواله د روسیې هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال 40 هوایي حمله وکړي او تر 300 زیات سختريزي وسلوالي ووژل او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. تمه کېږي د سوسیال ډیموکرات او د دوو مرکزی شاړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د سوسیال ډیموکرات کاندیدان شاید تر ملي لیبرال او بل ګوند د رومانیا د ساتنې تر ټولنې لږ مخکې وي. د نظر پوښتنې له مخې سوسیال ډیموکراتان شاید 40% او دوه نور ګوندونه هر یو 15% او 40% رایې وګټي. د سوسیال ډیموکرات په مشرۍ د رومانیا د صدر اعظم ویکتور پونټا حکومت تیر کال وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پلازمینې بخارست په یوه ډیسکو کې اور لګېدنې 40 کسان مړه کړل.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په بدخشان کې اسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 1. د غراس په هرات کې به هم اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د تیر په چیر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی، وطنونه مو کنډواله شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غا کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای سي،
یعنی به برکت امیر روز اینها تصمیم بگیرن، صلح خیر بدانن، به مذاکره حاضر شون، خواسته های خود بگوین.
که تر پای را سره ملتیا وکړي د اویو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په ار کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه یې وغوښتل چې په دې برخه کې نورې قربانۍ هم ورکړي. اجمل تورمان راپور کوي.
د ارګ له خوا یو بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته په غاړه خودلو سره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم لاره تعقیب کړي. ولسمشر دغه څرګندونې د یک شنبه پر ورځ په ارګ کې د میلاد نبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي. خغلی غنی دغه شان له دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو د رابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول شوي دي.
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ترابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در پدره او نورو ته محتاج پاتې شي. برعکس، زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې، یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې ده.
دا لومړی ځل نه دی چې ارګ پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ کوي، بلکې تر دې پخوا هم په اخترونو او یو شمېر نورو مناسبتي غونډو کې ولسمشر د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه یې وغوښتل چې په دې برخه کې نوره قربانی هم ورکړي.
جناب جمهور رئیس، تاسو موږ مشر یاستی، د سولې لپاره موږ کوم لړۍ شروع کړې، موږ حمایت کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لاره کې جرأت نور هم وکوي، قربانی هم ورکړي. موږ در سره یو سو، موږ او تاسو یې دایمي سولې ته خدای تعالی جل جلاله ورسوي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ازادي رادیو ته وویل د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد مبارک په درناوي له طالبانو هیله ده چې
نور له جنگ او وینې تویولو څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د تیر پسیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ ګونه جواز شرعي نه داره کسی که برادر مسلمان خودم میکنه.
هیڅ شرعي جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان رو وژني او خپل هیواد خرابوي. د دې مبارک ورځې په درناوي د صلح خیر وګني خبرو ته کینی خپل غوښتنې دی ووایي او وینې تویدنه چې اخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعده سره اړیکې ټینګې کړي دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره اوسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. په خوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي. دا چې طالبانو په ناساپي توګه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی د سیاسي چارو پوهان وایي چې د طالبانو د نوو څرګندونو لامل د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو لمسون او هڅونه ده. د سیاسي چارو پوه انجینیر متیولا خروټی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیا او ایران اړیکو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې له افغانستان سره د سولې له خبرو انکار وکړي.
د طالبان تحریک کې تغییر سیاست یګونه عوامل د روسیې مستقیم علني حمایت ده. د افغانستان د جګړه کې استخباراتي علاقات مخفیانه فعالیت کوي اما بالاخره د فدراتیف روسی سفیر په صراحت اعلان وکړ چې موږ طالبان اسلامي تحریک نه حمایه معنوي کوو. ای حمایه معنوي باندې چې دوی اقرار وکړ ګویا نور حمایه هم شتسته. دغه نوې اړیکې چې طالبان اسلامي تحریک پیدا کړل دوی مدار بده کې چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرو نکینو.
د یادونه ده چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پټو خبرو په اړه په خاطر دی یو شمېر رسنیو خبرونه هم خپاره کړي خو حکومتي چارواکو په دې اړه له وضاحت ډډه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به د درېګونو کمیټو تر ارزونو وروسته د انتخاباتو د محل ویش په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو مالی حقوقي او عملیاتي کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل ارزونې پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د سر یو شمېر بنسټونه شته ستونزو ته په کتو د کره ارزونو په برخه کې د یادو کمیټو کار ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسیرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان شي. یاد کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو په موخه خپلو درېګونو کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې بشپړې کړي چې دوی به له مخې بیا د ولسیرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویانو منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د مالی حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د ولسیرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو محل ویش او نیټه معلومه شي. د خغلی سیاحت په خبره یو شمیر بخوانی لایحه او طرز العملونه اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري.
د مونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. د حقوق کمیټې کار دا ده چې هغه ټول لایحې او طرز العملونه هغه بیا بازنګری کړي. د عملیاتي کمیټې او د اداري او مالي کمیټې هم دندې سپارل شوې. د عملیاتي کمیټې خپلې چارې سرته ورسېدې. هغه درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي، د مونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومی معلومات ترلاسه کړئ. ان شاء الله د هغې په رڼا کې به د مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خاغلی سید همدار زویل دوی د دارالانشا بست هم اعلان کړی چې په شرایطو برابر کسان به دوی ته خپل اسناد وسپاري او بیا به د انتخاب په هدف له ډلې درې کسان ولسمشر ته معرفي شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلی کې شوی وای، خو انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا تر یو لړ مراحلو وروسته د یو لس په ترڅ کې ولسمشر ته پیژندلی وو، ولسمشر و تنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا دریو نه وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کارې پیل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو پورې تړلو مدني بنسټونو یا اکسین مشر جانداد سپینغر بیا د اصلاحاتو په ترڅ کې د رامنځته شوو کمیسیونونو د ظرفیتونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې تر ډېره به د دغو کمیسیونونو کارونه سمبولیک وي.
که چیرې هدف د ځینې سمبولیکو اقداماتو کولی خدا یو اداره متخصصه ای که نه نو هغه کولی شي، او که مونږ غواړو چې داسې په واقعي توګه ځینې اصلاحات او ځینې قدمونه پورته کړو چې هم پروسې اصلاح سبب شي او هم د خلکو اعتماد حاصل کړو، نو دا خو ظرفیت ته ضرورت لري. په تاسف سره د کمیسیونونه داسې رامنځته شو مونږورو لازم ظرفیت په تاسف سره نشته.
خغلی سپینغر وایي د رښتینو اصلاحاتو او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي. د نوموړي په وینا د ارزونې باید پټې نه وي تر څو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د روسیې سفیر دا مانی چې هیواد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښمن دي. د روسیې سفیر دا خبرې د شنبه په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې وکړې. الکساندر مانتیتسکی وایي هدف یې د طالبانو پر مټ د داعش د ډلې ځپل دي او له طالبانو سره ګټې نه لري. د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر نه مې د افغان طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه
مقابل طالبان سره لگی دی خپل ډیپلوماسي وړي چې په کار واچي او په دې معنا چې طالبان سره دیالي کې یعنی
اتمر صاحب تیر ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې په کابل کې د روسیې سفیر وویل چې موږ یوازې د طالبان د داعش له ویرې نه د داعش د ځپلو لپاره غواړو له طالبانو سره اړیکې ولرو. ښه به دا نه وي چې روسیه له دې لارې چې د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو سره اړیکې ونیسي بیا داعش وځپي، که له افغان حکومت سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو پورې عملاً افغان حکومت دوی سره په جګړه بوخت ده، نور هم یې جګړه د داعش په وړاندې تونده سي.
د روسانو لپاره هغوی خپل انتخاب لري. هغوی نه یوازې چې د افغانستان حکومت باندې د دوی په معلومات باندې اتکا کوي، دوی غواړي چې د مستقیمن د طالبانو سره هم د هغوی د معلوماتو نه ځان خبر کړي. دا خو مونږ او تاسو وایو چې روسان د باید دغه کار وکړي چې دوی د راشي افغانستان حکومت سره د اړیکې ونیسي. هغوی په ټولو افغانانو باندې فکر کوي. دا د هغوی ډیپلوماسي ده، لیکن زمونږ مشکل څه دی؟ زمونږ مشکل دا دی چې من بعد روسیه سره همسایه توپ لګو روسیه سره خرابې لګو انسان دې په قانوني کې تاسو راځي د طالبان سره کېنی چار سره کېنی زمونږ د اجازه پرته زمونږ د حضور پرته تاسو دا د ډیپلوماسي پر مخ نه دی ځکه دا سیمه نور هم کافي چند خواته دی نو هغه ډیپلوماتیک مژداونه د روسان سره تماس نیسي او اول خو دوی به روسان په دې قانع کړي چې د افغانستان په ستراتیژي باندې هغوی متحکم شي چې د افغانستان د دولت ستراتیژي د طالبانو او د داعش او په سیمه کې د راتلونکي جګړې په برخه کې څه دی روسان د باید دغه ستراتیژي تعقیب کړي نه دا چې په مستقلانه توګه دوی غواړي چې طالبانو سره یا بل چا سره دوی خبرې وکړي که یقینا دوی غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي باید دغه د یو مشترک اجنډا سره یو کمپرنس غونډې دي باید طالبان سره کېږي چې د افغانستان لوري وي د طالبان وي دوی خپله وي او په راتلونکي کې د سیمې دپاره یو ستراتیژي د هر هغه دښمن په مقابل کې چې د سیمې ثبات تر خطر لاندې راولي تر تعقیق راولي د هغه په مقابل کې دوی باید یو مشترک دریځ ولري.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمرو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ژوند
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستانه راستنه شوی کډوالو ته نوی خرګوټی پرانیست چې د چارواکو په خبره په دې خرګوټی کې به 2000 کورونه ته د ځمکو نمرې توزیسي. په دې اړه نور هله سیمې څخه د شاه محمد شینواری پر راپور کې
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکاري د دې ولایت مرکز اړوند بابا سي په سیمه کې له پاکستان راستنه شو کډوالو ته نوې خرګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمې پورز د دې خرګوټي د پرانیست پر مهال وویل په دې خرګوټي کې به 2000 کورنۍ ځای پر ځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سهولتونه هم برابر کړي.
12000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 100000 نفوس جای می
ده. څنګه چې دوستانو خبرې وکړې دلته 2000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوی ته بندي خرګوټی ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی سیب ویل موږ به د اړوند وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټولنو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به تر سره کړو.
وسایر اعضای کابینه کې کارا مربوطش میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه درستنه شو کډوالو ستونزو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسې نه بخپل څارنه کوي او مستحق خلکو ته بخپل حق رسیږي.
پروان بهیر کې به ان شاء الله په ټولو معنا شفافیت وي، قانون تطبیق به وي، عدالت به وي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه په ټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر اړه و نه لري، دا په مشخص دل پر اړه و نه لري، دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برتر راستنه سوي او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمرې ورکول کیږي.
له پاکستان نه راستنه شو کډوالو خوخي ښکارا کړ چې افغان حکومت د سرپناه سوزې د هلپ برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب د کیم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلی فلاوی ته ټولو ته مبارکي وایو او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دوی چې دغه نمرې مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلق او مشکل حل شي او دا کاروال پکې خوشاله او پامن کې وي
خلق موږ سره ډېر مرسته او موږ ډېر خوشاله دي موږ سره ډېر همدردي کړې ده موږ پړې سخت باندې پاکستان نه راغلو خپل ملت راغلو نو موږ دې شو چې موږ اوس لکه دمونه چې تازه نوې پیدا سول موږ ډېر خوشاله سره خوشاله نه پکاله کې نه دي خپل ملک موږ ته ډېر سہولت ملاوي
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دنده سپارلې چې سم د لاسه د دې نوې خارګوټي د سړک او بوره سونه خونځي او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروې پیل کړي تر څو اړوند وزارت تونه عمر سندوی ټولنې درغونې چارو ته دعوت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو تاسو دا محل زمو غاګله ازادي رادیو څخه اوري چې د سهار لو د مخام ترو بجو پوري خبرونه لري. د محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو او ورپسې هم سپورتي خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغانی خبرې پیل کړي. ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استنبول ښار کې خونړي چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړي. د ترکیې چارواکي وایي په دغو چاودنو کې 38 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. د مصر چارواکي وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې په یوه چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 53 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. تمه کیږي د سوسیال ډیموکرات او دوو مرکزي شیا اړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د سریلانکا د آسیا کپ د 19 کلنو په سیالۍ کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبو وکړي. دغه سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 15مه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 8 آسیایي هیوادونه ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په بي ګروپ کې ځای لري. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د لوبډلې دوهمه لوبه د پاکستان او روسي لوبه له سنگاپور سره ده. تمه ده د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نهو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د باسکیټبال سیالۍ 20 پړاو ترسره شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، هرات، کندهار، بلخ، هلمند، سمنګان، بامیان، غزنی او ننګرهار څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې د دغه ورځنیو سیالۍ هدف د باسکیټبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره شپه د ارسنال ټیم د سیالۍ د جدول په سر کې ځای وموند. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ارسنال تیره شپه 3-1 پر وړاندې د ستوک سیټي ټیم ته ماتې ورکړه او 3 امتیازونه یې واخیستل. د مانچستر سیټي ټیم بیا ونه توانید چې د لیکستر سیټي ټیم پر وړاندې بری خپل کړي او په څلورم مقام کې پاتې شو. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی، مانچستر یونایټد او لیورپول د زیات امتیاز نو د ترلاسه کولو لپاره د خپل سیالو ډلو پر وړاندې د لوبې میدان ته سي. د خبرونو پای
له مرزي احمدزینا مننه چې سپورتو خبرونه واورول. اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز ولایت د ترانسپورت چارواکي خبر ورکوي چې د روان کال په نهه میاشتو کې د دې ریاست په عوایدو کې یو لسلنه ډیروالی راغلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حاضر کوي.
د کندز د ترانسپورت ریاست په وایده کې 10% ډیروالی راغلی. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې ریاست په وایده کې 10% ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سږ کال د کندز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی چې د دې ادارې په وایده کې ډیروالی رامنځته کړي. د دغه ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې عواید ټول د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ پلان ورکړل شوی و، خو دوی تر دې دمه توانېدلی چې د دې ادارې په عوایدو کې 10% زیاتوالی راولي.
امسال د بدترین سال از لحاظ امنیتی و از لحاظ
روان کال د سوداګریزو فعالیتونو لپاره یو خراب او له ستونزو ډک کال و، ځکه امنیتي ستونزې ډېرې وې او زموږ کار او فعالیت ترانسپورټي خدمتونو همدارنګه سوداګریزو فعالیتونو پورې تړلی دی. خو سره له دغو ستونزو بیا هم موږ وتوانېدلو چې د دې ادارې په عوایدو کې 10% زیاتوالی راولو
و از پلان 11% تضعیف داشته باشه.
ښاغلی جلالی همدارز وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق العبور راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سر د کتابچې د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو انتقالاتو څخه دوی دغه عواید ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتي کې
موږ له ترانسپورتي کمیشن څخه د خلاف رفتار و وسایطو جریمو څخه، د خط سر کتابچو خرڅولو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو له ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوو.
د فروش اوراق بهادار است.
نوموړي زیاته کړه په روان کال کې څه باندې 6500 کسان چې د کندز سقوط له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته بېځای شوي وو، دوی دغه شمېر کسان په وړیا توګه د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو په وسیله بیرته کندز سره انتقال کړي دي. ښاغلی جلالي زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم د کندز په ځینو سیمو کې د نامنویو له کبله د دې ادارې د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو وړ ده چې کندز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیا مرکزي هیوادونو ته صادرېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په ترکیه کې نن د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله ویر اعلان سوی او د دې هیواد ولسمشر قزاقستان ته خپل سفر ځنډولی. په دغو حملو کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، له 150 زیات کسان وژل سوي او پولیسګونو نور ژوبل سوي دي. جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه په استانبول کې د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله نن په دې هیواد کې ویر اعلان شوی. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یلدرم امر کړی چې ټول بیرغونه د نیم ځوړند وي. تېره شپه ناوخته د استانبول په مرکزي برخه کې د بسیکاس لوبغاړي ته نږدې پر پولیسو دوه حملې وشوې چې 40 کسان پکې ووژل شول. یو موټر بم چاودنه د بسیکاس او بورساسپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقې له ترسره کېدو وروسته د لوبغاړي د باندې وشوه. له دغې حملې سمدستي وروسته یو ځان وژونکي په څنګلوري مکه پارک کې ځان والوزو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې د 40 وژل شوو کسانو په ډله کې 10 پولیسان دي. د هغه په وینا د دغو حملو په تړاو دیار لستانه نیول شوي دي. دا کرغیړنه او بې رحمانه حمله ده. زموږ د همکارانو د څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې دوه حملې شوي، یوه بسیکاس لوبغالي ته نږدې له سوزر پلازا سره او بله هم له مکه پارک سره شوي چې ګمان کیږي انتحاري حمله وه. د استانبول د والی دفتر د ټپیانو شمیر 168 ښودلی چې د شاوخوا شلو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغو حملو له امله ولسمشر رجب طیب اردوغان قزاقستان ته خپل 2 ورځنی سفر چې ټاکل شوی و نن یې ترسره کړي شاته غورځولی دی. د مصطفی ګلدور په نوم د استانبول یو اوسیدونکي رویترز ته وویل چې دوی په راتلونکي کې دا ډول حملو څخه اندېښنه لري. زهیله من یم چې چارواکي هڅه وکړي چې د نورو حملو مخه ونیسي. دا زموږ غوښتنه ده. موږ له امنیت پرته بل هیڅ هیله نه کوو. موږ له دوی غواړو چې زموږ امن یقیني کړي. د دغو حملو د غندنې په ترڅ کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د استانبول حملې وحشتناک تروریستي اعمال یاد کړي او له ترکیې سره چې د ناتو غړي د خپل خواخوږي څرګنده کړي او ویلي دي چې دا سازمان د تروریزم د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د ټویټر پاڼې لخوا په یو بیان کې ویلي چې زموږ زړونه او دعاوې نن شپه د ترکیې له خلکو سره دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د یو بیان په خپرولو سره دغه حملې غندلې او ولسمشر اشرف غني د ترکیې ولسمشر او د دې هیواد وګړو ته خپل د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د ترکیې چارواکو کومې ډلې ته د ملامتي ګوته نیولې، خو په وروستي یو کال کې استانبول او د ترکیې نور ښارونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په نښه کړي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم واره رسیدلې د ورکو عزیزانو پروګرام ته چې زموږ همکار امان الله امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو، ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي، هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یوځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروګرام په پیل کې باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. اوس به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې له فرانه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د پرا د بالا بلوک د پرارو د ولسوالۍ د شاهزنګل د چیرم حاجي جان آغا نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه پسنګه کړي. دغه چې د هر سړی دی، دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو، چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دا دې وکړي چې د پرارو تجربه سي د پرارو د څخه بس نمائندګي ده د سرایچو اوالا بس دغه سرایچو ته ډېر شناخته خلک دي ورته ودوایي چې موږ جو د حاجی ادم خان کلی ته سیازنګل ته دلته چې راغی حاجی ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګو په لاس ورکول کېږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي، موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 25-28 کلونو عمر لري، نیالکاته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الام مل
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم درازي ویلي دي چې دی ګونګي په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل ورځ دلته چا تلیفون وکړی، ما څخه موږ یو نفر ورکړی چې په ژبه ګونګ دی او په اردو هم کون دی. د ایران څخه یې رامرز کړی، په هرات کښې زموږ څخه ورک شوی دی. دغه معلومات زه ورکوم، دا زما نمبر تلیفون وکړي 0-5-1-3-9 بیا تکراروم 0-5-1-3-9 دغه نمبر ته دې تلیفون وکړي، زه معلومات ورکوم. دا ماته معلوم دی دغه نفر د دې زما سره یو ځای
تلیفوني پیغام واورېد. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې طاهر نومیږي او له ننګرهار د معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه سیف الله خبرې کوم د بلوچستان لاهور ښار نه. نن زما سره یو ملګری دی طرف خان نومیږي، د ننګرهار اوسېدونکی. تقریبا درې کالونه به ترکه شوی دی. سزا د څوک زما حضوري داري شخص هم نشر شي زوري را مخې ما ته په دې نمبر تلیفون وکړي 0-0-0-3-3-2-0-0-0-0-0 په سلام پخترا.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ازادي راډيو څخه ورې په ازادي راډيو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډيو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډيو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم حضرت مقدس ماما اسدالله برحمه. که چاته پته یې معلومات یې په دغه شمېره د نماز سره په ماسونې سکې پر اویا اووه اووه شپږ شپږ دوه دوه یو بیا روان سي پر اویا اووه اووه شپږ شپږ دوه دوه یو تور ودانه خدای ته. السلام علیکم، اجی کاروان صاحب دروزګان ولایت چرشنو د ورسولی د خود نه یو سپلین کوم. زما د ودانې خوریان دې ناملا او د ګولا په نامه پروش کله ورسولی رئیس نه درکسي پروش کله ورسولی د خکرزک په دشت کې نو وشنه نمبرونه کار کې نه چاته پاتل ګیر کار چاته معلوماتي په دشت مره ځم. سپر و سلور و 28112 السلام علیکم.
راجان د هلمند ولایت واشه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې هیڅ پته مست نهسته. دا انډوال هر کړي پر دوه چاوري د موږ پیغام د ازادۍ صدایي له لرو چې دا نشر کې دغه نمبر د موږ سره تماس کړي کې 0-3-2-3-4-5-3-9.
السلام علیکم، زما نوم اختر محمد دی، د بادغیس ولایت نه، د لوکیسخ د کلی اوسیدونکی یم. زما یو مور و پلار و ورک دي، دا درې میاشتې کېږي. نوم یې اسماعیل خان دی، د مور نوم یې بانو خانه ده. که هر څوک چې معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، 0 1 0 4 0 2 0 6 5 3. وسلام.
بل السلام علیکم، زما محمد نسیم نه کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور محمد کریم نومیږي، اوس سره مې دامه زوی چې محمد حکیم نومیږي، د 15 کالو را په دې خوا د کابل څخه نادرکه شوي دي، د مکتب په لور تللي دي، بیا هېڅ ترک نه دی معلوم شوی. د دې د مړو د ژوندي حال احوال موږ نه لرو، هڅه که تر دې په اړه معلومات وي لطفا په دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم، زادل صادی زادی را دو کار کوم کو اور دن کو دنی کی دی احترامات ورن دی کوم. ما اورور پنامد رضا خان پندویش کال کی کی بے دارا کرے یاد دا اعلان پخپل اور یاد دانی والا نو مہربانی دی کی بداش مار دے زنگ وئی پیپر او 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 پینز ات او او نہ یاو چلو و سلام پہ احترام روفیان دے خدا غوارم.
زا اج عبد الوهاب غزنی ولایت دے اندو دے ولسوالی دے مزار دے کری سخه خبر کو. ما یو محمد دا اسکو اسکال کی گی دی محمد کاظم په نامه ده، ورکته چا ته په اړه معلومات دي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ، 0 9 8 10 5 4. ډېره مننه د ازادي راډیو، زنده باد.
سلام علیکم، زاد السلام نیرم د ایمان ولایت د باباجي اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې اسمتمېزي چې نادرکه شوی دی، اکثر چې پوهه معلومات دي په درس مې دې زنګ وي، چې تر اوسه 8 لاس نه مې وي نه اچیا.
ہلو، السلام علیکم، خان داود دے ہلمند ولایت تو گرم سیل دلوس والے نخرو کے دسنے ہو سی دے دے جان دے کلی مجھے وہ رخ شوری دے پیروت نا نام دے شکرن جان دے او دے دے دیال سکال کے دے حساب تکلیف دے او درے نے کے سے لوکور تصورت دے حس دے درکے نشتا کا ہر مسلمہ اور تو معلوم وی او یا لدل وی یا مڑ وی از من دے وی یا خارج کی وی یا داخل کی صدا شمیرہ دے جنگ ہو جی سی پر او یا سی پر ہو سو ات ہر مسلمان میرا جنگ ہوا. السلام
السلام علیکم، زکبر افشاد د پچراګم د ولسوالۍ نه د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نامم دی، ما نوم ګلاب شاه دی. که چېرته چا ته څه معلومات وي ما ته په دې لمبر مې زنګ ووهئ، 0 1 0 2 1 2 0 2 4 4 2 8 0. کار چا ما ته دا معلومات راکړه چې تازه په دغه ځای کې دی، زه به 50,000 روپۍ په هغه درکړم، انعام کې درکړم. وسلام طرفدا گلاب شاہ، آزاد رادو زندہ باد.
زان مسلح دمیر ہر ولایت نہ خبر کوم سم دا پیغام دا ورکو زانو پروگرام تا تک کوم. جما یو رور دے چې بسم الله فنوم په خبر کې ورکښو دے درې کال اوسل چې اداره کړو. آتا سب دا پاڑا معلومات یا چا سروی نو موږ دې بده ته د سم شمیره باندې زنګ وکړو، 0 8 3 9 8 5 9 9. زه بیا څنګه تکراروم، 0 8 3 9 8 5 9 9. نو چې دې په دې نمبر باندې اړیکه ونیسې، کاغه پاکستان نه وي نو دې نمبر سره دې خپل کوټ ووخې. سلام به احترام حضرت رضی الله عنه. السلام علیکم، دا د ننګرهار ولایت نه خبر کوم. ما یو پیغام د رکو ازانو پروګرام ته کوم. ما یو ورور ده د خپل لای نوم ده، پېښور کې پېښور پاکستان کې درې کاله کېږي چې شوی ده. هر چا ته په دې اړه معلومات دې ټلیفون شمېره زنګ ووهئ، نوی اته پنځه نوی نوی کارته کاروم صفر اتاویا نوی اته پنځه که پاکستان نوی او افغانستان کوډ جوړ سره یو کی نو بیا دې ته زنګ وکړئ. سلام به احترام اده ډیر اوسه.
بلال السلام علیکم. زما مجال کندار د ولایت سلام مجال محمد خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان را لګا د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ ریګو یا لیږې د کلي هر څه د دې کاله معلومات لري ادي په خپله زما زغای دی نو د مهربانۍ له مخې زما سره د جوش لاره تپاس ونیسي پر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور شپږ لاره جدا صفر اویا درې یو پنځه
اجیتان احمد د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلي څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومیږي د ضیاء الحق زوی دی د کوټې په ښار کې ورک دی. نوموړی د څوارلسو کالو هلک دی. په بای پاس کې د شیرجان اشتاد کې د عشره مبشره مدرسه کې درس وایا. د زیرو په خاطر د شنبې په ورځ چې نن یې اتمه ورځ ده وتلی دی تر اوسه لا درک دی. که هر چاته د دغه هلک فاته وي هیله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووهي. ډېره مهرباني به مو وي. سپیره کالی اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده. د پلار ضیاء الحق نومیږي چې دغه یې نمبرونه دي 0 8 9 2 8 1 2 2 2 8. زه یې نیکه یم اجات محمد نومیږم. زما نمبر دا دی 0 8 6 3 4 4 9 2. او د ماما نمبر یې په کوټه کې دی 0 3 0 5 0 1 2 4 5 3. عبدالله جان نمیزی په بای پاس کې درس وایي. هغه یې ماما دی که هر چاته پاته وي یا موټر وهلی وي یا کوم ځای ناجوړی وي په دغه نمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټې کې ماما یې عبدالله جان نمیزی هلته دی په عشره مبشره کې درس وایي. او که چیرې افغانستان ته زنګ ووهي زه اجیت محمد زما نمبر ته دې زنګ ووهي یا ضیاء الحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور دا ولایت کاپیسا نه خبرې کوم. ولسوالي ارسای زما یو زوج دی ولسوالي شو چې مفروض سرګ دی ده مفروض شوی دی که چاته یې په دې دغه ادرس باندې زنګ ووهي 0 2 3 4 5 0 2. وسلام.
مول پیغام دادی زر اسم بالله د کندهار ولایت اسم بالله ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وان جلا دا تو کال ده من نه زنا دا ور نن تر ما د چوره کدم زه غونه کاری د شنه پوښنه پوره نه دي. اج م ساجانا کال ور ده تو کال تقریبا نن تر ما د چوره کده بس دا ما پیغام را نشر.
زه محمد حشم حرکت د هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی. ما د اکا زوی د محمد نادر په نامه دی چې دغه پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر مسلمان ورور یې په دې اړه معلومات لري چې چیرې دی او په دغه شمېرې دې ما ته زنګ وکړي 0 8 1 8 2 9. بیا هم درته وایم 0 8 1 8 2 9. وسلام.
زه اج عبدالقیم اسکزی د سپین بولدک سره ساسره په تماس کیم. زما یو بچی وبکري د تنزل سکالو دی د سلیروش میاشت نه درک دی سلیروش میاشت کې چې نه درک دی په رنگ سور بخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی. هر مسلمان ورور ته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا د پاره دی زموږ سره په 10 مېرو باندې تماس ونیسي 0 8 2 8 1 0 0. بل شماره ده 0 8 1 0 0 5 0 8. بل شماره ده تلفون 0 8 2 0 0 5. ده خدای در رضا ده پاره ده اعلان چه هر مسلمان اوریه وجد الله ده پاره بلاغ شمیرو البرتر تماس منشی خدای ممالسه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري
پنج عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها